द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे او د پاکستان د کرکیز پولیسو به بلوچستان په یو شمیر خارونو کې د قام پرست مشر اکبر بوګټي د یو لسم تلین په محل مظاهره شوې دي.
او په افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال نیکلسن وایي چې په افغانستان کې به په طالبانو باندې فشار سي واقعي او داعش بل هم ینځوړي. بلخوا په افغانستان کې چارواکي وایي چې د شیعه مسلمانانو په جماعت شوي پرونی برید کې د مړو شمیر 28 تر رسیدلې ده. دغه پیښې زمواري داعش ډلې په خپل سر اخیستې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم وزو پر رومانی رپورټ اخته.
قدر مردون کو دیو رادیو د ټي وي ساعت خبري خپرونه تنه خپل غد واشنگتن ډي سي نه وغږی د پاکستان د کال 2018 د سرشمیرنې عمل سر ته رسیدلی دی او په دغه کې د مختلفو صوبو د هغې شمیرې ښکاره کړی شوي دي چې پکې تر ټولو زیات دي 11 کروڑ د پنجاب آبادی ښودل شوې ده. د سند صوبې پکې 4 کروڑ ښودل شوې. د خیبر پختونخوا 3 کروڑ څه د پاسه او دغه شان ته کې د بلوچستان 1.3 کروڑ آبادی ښودل شوې ده. د قبایلي سیمو آبادی 50 لکه خودلی شوې ده. په دغې باندې د پښتنو ملت فعاله ډلو مشرانو نیوکړې کړې دي او بلکې تمامو سیاسي پارټیانو د خیبر پښتونخوا چې کوم نمائندګان دي نو هغې په دغې باندې نیوکې کړې دي. وایي چې د پښتنو آبادي کمه خودلی شوې په دې وجه چې د دوی حقونه همیش لپاره په دغه کمه آبادۍ ښودلو باندې وخل شوي او دا هم د دغې یو کوشش دی. نور تفصیل په ډیور ډیو خبریال احسان احمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې سګنی کال سرته شوی د سرشمیرنې وروستو چې د آبادۍ په حقله راپورونه مخې ته راغلي. د ملت پاله قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د دغه خودلې شوی آبادۍ په اړه سوای او د سرشمیرنې دغه راپور ته په کوم نظر ګوري. په دې حقله ډیو رادیو ته خپل عکس العمل سره دا ډول سرګن کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په وینا د پښتنو د آبادۍ شمیره کمه خودلو لوی علت د وسایلو په ویش کې هغه برخه نه منل دي کوم چې د پښتنو حق دی. جواره جوتا نوموړی وویل پښتنو سره په پاکستان کې د آبادۍ په اساس سیاست ترسره کیږي چې د دوی ګوندې منلو ته تیار نه دی.
پاکستان کی آبادی سیاست سری دے دیر اہمیت لرل دے دل سفا یو اویا پوری شکر دو پنگار پاکستان کی وہ پرو اٹکوری آبادی چوا دے وسائل دے تقسیم دنیا نو کچھ کلا پنگار لاو دو پنجاب آبادی زیادہ شوا پاتے پاکستان کی نو دے دستی ہوئے چھو اس کو آبادی چھو آبادی کو دنیا تقسیم کی تاسو وګورئ پښتانه چې دي پاکستان کې په هیڅ صورت سره پر کم از کم داسې 50 میلیونه پورې وي. زموږ سیاسي پارټي هم په هم دا سوال یقیناً اوچتوي، ځکه چې دا خو ډېر بنیادي خبره ده چې د حقوقو د ټاکلو لپاره یو معیار دی، یو تله ده. نو که دې تله کې دوکه وشي نو بیا خو حقوقو ټوله مسله کې دا ورانېږي. نو ځکه په دې خلاف آواز اوچته وکړه خیر وي چې ریاستي نظام دا نو چې چل بل کوي، او دا یو قسم ته بېلګه ده یا نمونه ده چې دا ابدې شمېره چې دا ابدې طریقې سمه خبره ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو مشر اخونزاده چټان هم د دغه سرشمیرنې راپورونه غیر حقیقي ګرځولي او وایي تسلیمولو ته نه دي تیار.
کاره په نظر باندې راځي چېرته چې په کوم ځای کې دا خبره زه بار بار کوم چې زمونږ خلک 15 بچي راوړي، دا هغوی آبادي نه ده شوې واشوې، او چېرته چې خلک یو بچی راوړي، دوه بچی راوړي، دا هغوی آبادي شوې شوې ده. او دا موږ ته په هیڅ حال باندې منظور نه ده. زمونږ ډېرې زیاتې تباهیانې شوې په دې ملک کې د وسایلو حساب کتاب چې کوم دی نو دا د مردم شمارۍ په بنیاد باندې دی. نو موږ دا مطالبه کوو د زمونږ د په صحیح طریقې سره مردم شمارۍ وشي. دا کومه چې دوی د بېګار په تور باندې کوي چې د سکول استادان ګولېږي او هغوی لاړ شي او د یو ډبې په سر باندې کېني او چېرته یو ماشوم را ونیسي او د هغې نه تپوسونه وکړي، نو دا شی موږ ته قابل قبول نه دی. نو دا خو زمونږ دپاره نه ډېره غټه د نقصان خبره ده او ډېره بیا د تباهي خبره ده. او دا مردم شماري دا کومه چې د موجودو شوي دا موږ ته په هېڅ حال کې منظور نه ده او قابل قبول نه ده.
احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګي په ریډیو باندې او په ټي وي باندې دغه پروګرام اوري. هم سملګری اوسې یو سم په پاکستان کې 2018 کال کې تر سره شوی سرشمیرني نتایج په دې حق لا تاسو زمګه په خبرونه کې رپورټونه او مهم معلومات اوریدلې دي. په دغه کې د سیاسي ګوندونو او د سیاسي مشرانو لخوا چې کوم خبرګونو هغه تاسو باندې واوریدو، سم عام خلک په دې باندې سر نظر لري او بیا د مدني ټولنې چې کوم غړي دي هغوی دغه نتایجو ته په کوم نظر ګوري، په دې حق باندې تفصیل لري ارشد مومن په خپل دې رپورټ کې.
د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو آبادی په شپږمه سرشمیرنه کې 500,000 او 14,000 ښودل شوې ده، چې پکې 45,000 او 55,000 نارینه او 45,000 او 45,000 زنانه دي. سرشمیرنه کې په قبایلي علاقو کې د نرخزیانو شمیر 20 ښودل شوی دی. د 1998 سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی 1,50,000 او 84,000 وه. په آبادی کې د اضافه شره 2.41 مخې ته راغلی. خو د قبایلي سیمو سیاسي کارکنان وایي د قبایلي ولس شمیرنه کمه ښودل شوې ده، او د محسن دول په وینا دغه شمیرنه کې ټګي شوې ده.
نو د ایډی ام د رپورټونو مطابق زموږ سر شمیرنه چې کومه شوې ده، نو شمالي وزیرستان ما د 2,00,000 باوجود دې چې درې تحصیله پکې نه وو او 1,50,000 په افغانستان کې پراته دي. دغه شان د نورو قبایلو علاقو هم لکه چې هغه ایډی پی شوي وو هغې سر شمیرنه ډېره زیاته وه. نو دا خو د هغې خپل رپورټونو نفي ده چې کم دي په خپل کم شمیر په ایډی ام ولکه، دا خو د هغې رپورټونو نفي ده. زه دا نظر ګڼم چې زموږ سره ټګي شوې ده، په دې دغه ټګي د پاکستان ریاست کړې ده او د کوم ادارې ده سر شمیرنه
د قبایلي سیمو آفتونو په وخت د نظم ادارې ابډی میش میرو تر مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورگزی او کورم ایجنسی کې د کال 2015 مارچ میاشت نه تر اکتوبر کال 2018 پورې 2,25,015 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. عبدالله ننګیال وایي که د پاټا شمیرنه صحیح وښودل شي او د خیبر پښتونخوا سره زم کړل شي، نو د آبادۍ لحاظ سره به د پاکستان دویمه لویه صوبه جوړه شي.
نو د پاکستان دویمه غټه صوبه به پښتونخوا ثابتې ده. او که دې ته وګورو چې ټول پاکستان بیا د پنجاب سرشمیرنه په لاهور شي کېږي، د سند سرشمیرنه په کراچۍ شي کېږي، خو د پښتنو د بلوچو سرشمیرنه په اسلام آباد شي کېږي، نو دا انتهایی د شرم او د افسوس خبره ده چې یو ریاست یو محکوم حکومت سره داسې ظلم کوي، جبر کوي چې هغې خلکو دوی جانبوج کر په جانبدارانه توګه باندې دوی د هغو سرشمیرنه کمه ثابتوي چې دا خلک خلکو ته ښکاره نه شي چې دا زیاتې او دوی ته خپل شیر کم نه کم ملاوش.
د تکړه قبایلی خويندو نومي تنظیم غړي عائشه حسن وای د پټه زیاتره زنانه او سوم داسي دي چې شنختی کاردونه نه لري.
نو زه خو دا ویم چې زمونږه قبایل سره لوبي ټوکی شروع دي او یو هغه مزاک سره شروع دي. زه خپل علاقه لکه زما کام ته بیزی ویل کېږي او مونږه جړوبي دره وتوي دا غزیو هلته ما معلومات وکړه بل زموږ خلک رال وي د سره نه څوک راغلي دي او نه مونږه شمیره کې چا اچولي.
دې تنانو وینا وه چې آبادۍ کې کم شمیر ښودلو سره به د ګډ قامي آمدن ویش کې د ډېرې برخې نه محرومه پاتې شي او د ترهګرۍ ځپلې سیمې به د ترقۍ په ځغل کې نورې هم وروستو پاتې شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
پاکستان د شماریاتو د ادارې یو مشر حبیب الله خټک صاحب څو شېبې وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود علي سره د ملک د دغه سرشمیرونو په حق لباندې خبرې اترې کړې دي. د پښتنو د سیمو چې کم سیاسي او د مدني ټولنو مشران دي یا عام خلک دي که څوک هم کومه ګیله لري دغه ګیلو ځواب نوموړی په خپل دغه مرکه کې څه داسې کوي.
یو کس دا ثبوت راوړي چې زما نوم نه دی لیکل شوی، زما شمیره نه ده شوی، زما طرف ته نه دی راغلی، یا زما شمار غلط لیکل شوی دی. دا ریویو تاسو سره موجود ده؟ داسې کېدی شي
دو میاشتې چې مونږ آپریشن شوی او هغه کې مونږ 24 اورز کنټرول روم چې دی دا کمپلینټ سنټر مونږ اوپن ساتلی او دا ټال فری نمبر مونږ دا پی ٹی سی ایل ٹال فری نمبر لگولی والتا او باقاعدہ کمپلینٹ مونگا رجسٹر کوالا. تقریباً 24 مئی نہ 30 مئی پورے مونگا دا باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہم اور دا پبلسٹی ہم مونگا کریو دا نیوز پیپر کے دا درتا پر ریڈیو باندھے پر ٹی وی باندھے اور دا تھرو نیوز پیپر پر تھرو کہ بھائی سو پاتے شوی دنوں مونگتا دا ود ان 6 ڈیز کی دی مونگتا ٹیلی فون ہو کی دی مونگتا اطلاع را کی کہ مونگ باغی دا پارا اسپیشل ٹیموں نہ ارینج کروں او دی په وجه باندې چې دی کنه مونږه باقاعده دا کمپلینټ سنټر چې دی اخري کمپلینټ باندې چې دی مونږه دا ټیمونه باقاعده لګلې دی او دا کور کړی دی. اوس خو زکه چې دا آرمی والا خپل ډیپټی ته لاړه او دا سیولین انمریټر چې دی اډیوکیشن ډپارټمنټ والا خلک دی خپل خپل ډیپټیانو ته لاړه. اوس مونږ سره څه ارینجمنټ نشته چې مونږ دی په لیفټ اوور یا کمپلینټ یا داسې چې دی دا مونږ کنسیډر کولای شو.
دا شمار چې خودل شوی دی په دې باندې د خیبر پښتونخوا سیاستمدارانو اندېښنه څرګنده کړې ده، سبب به وایي؟
سبب دا خو چې اسپیسیفک مونږ ته دا وایي کنه چې بای کوم علاقې کې د آبادی چې دی کم شمار شوی دی اوس دی به اسپیسیفک اگزامپلز مونږ ته راکړي کنه چې بای فلان کې علاقې کې چې دی دا مسله جوړ شوی ده مونږ به دا ریکنسیډر کولای شو، دا هایر اتھارټیز دا پټ اپ کولای شو، لیکن دا اسپیسیفک خبره کول پکار دی کنه.
دا سه هم ویل کېده چې قبایلی علاقو ځنې برخې چې دي هغه به بیا وروسته شمارل کیږي. دا سه خبره وا په دې باندې لږ وضاحت وکړي.
فاټا دا پاره مونږ دا ارینجمنت کړو چې فرض کا چې څو کسان فاټا والا کسان چې دي دی خان کی اوسېږي، بنو کی اوسېږي، چتا ټانک کی اوسېږي کنه او دی خپل شمار نه چې دی خپل خپل ایجنسی ته غواړي نو بیا دی مونږ ته باقاعده سی این آئی سی ایشوډ فرام دی کورم ایجنسی نارتھ وزیرستان ایجنسی دی مونږ ته نمبر اوخای زکه چې دا ډیټا پروسیسینګ سټیج باندې دا مونږ بنو نه دی سړی فیملی سره اوچت کو اول تا کورم ایجنسی نارتھ وزیرستان کې ایڈجسٹ کو کنه دی دا پاره مونږ دا سپ باقاعده دا ارینجمنٹ کړو. بل ارینجمنٹ دی دا اعتراض پکې کړو چې بای دا کورونه چې دی ډیمالش شوی دی یا تک کسان چې دي اوس هلته تللی نه شي. هغې لپاره مونږ دا کړی چې بھائی دا انومریشن پیریډ کې دوران چې دي دا کور نه یو کس چې دي هلته خپل د مالش کور باندې دی لاړ شي دی هلته ودرئ دا انومریشن ټیم چې هلته راشي دی باقاعده ټول کورونه نوم چې دي او دا ډیټیل انفارمیشن مونږ ته راکړي مونږ بیا هم چې دي کسان مونږ ته هلته ایڈجسٹ کوو. اور بڑا خبر ادارے تاثر باقاعدہ گروتھ ریٹس بھائی 1981 1998 2017 تاسو پخلا وګوره چې باقاعدہ هغه شانت په طریقے باندې دا چې دی دا گروتھ ریٹ روان شوی دی چرته دا ڈپ نه در اغله چرته نیگیٹو گروتھ نه دی نه راغله. او بیا نور چې دی دا انفارمیشن دا پاره تاسو وایم چې مونږ سره صرف 111 112 بلاکونه چې دی دا دته خیر تحصیل کې دی اغه پاتې دي ځکه چې اغه سکیورټي وایز کلیئر نو آرمی والا مونږ ته وی چې بای دا رسو چې سبق کلیئر شي نو دا آبادی به اکه شان ته دا مونږ یې نمبر 1 تو لیکن بیا هم دا خلک چې دي دا تخیل تحصیل والا دا بهر سیٹل ایریا کې هم تبا کې دا پاتې کده دی به خپل خپل چې کوم ځای کې دی پاتې کده نو هغه ځای باندې دی نمبر 1 شوی دی باقاعده. او درې خبره دې بارا کې دا دی چې فاٹا ډیزاسٹر مینجمنٹ مونږ ته باقاعدہ دا نمبر آف کسان فیملی ممبر سے دی بھی باقاعدہ پاپولیشن منتقل ہو چکے بھائی دونوں کسان سے دی ٹی ڈی پیز منگ سر رجسٹرڈ بھی ہو دی اخپل اخپل ایجنسی کے تاسو ایڈجسٹ کنو دا ہو اس سے منگا کم ریلیز کری دی ریزلٹ دا ہو پروویژنل ریزلٹ دی سمری ریزلٹ دی کنا آغا ڈیٹیل ریزلٹ سے دی دا دا رسو چری دا ریلیز کی گی دا با ایڈجسٹمنٹ سر ریلیز کی گی چې کوم ټانک والا کسان بنو والا دا فاټا والا کسان هلته پاتې کېږي دی په خپل ځای باندې باقاعده ایڈجسٹ کېږي او دا پاپولیشن چې دی دا بیا دوباره ایڈجسٹ کېږي دا فاټا والا چې دی.
صحیح شو جی ډېره مهرباني حبیب الله خان خټک صاحب تاسو راغله او موږ سره په دې موضوع خبرې وکړې ډېره مهرباني.
ثانک یو جی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. خضر مردون کو سمزو د خیبر پختونخوا سیمتا چرته چې د آبادی په اضافه باندې اندیښنې خودل شوې دي چې ګنې پاکستان کې وسایل په کمی او آبادی په مخ زیاتېدو باندې روان دي. د آبادی د مخنیوي ادارې ځنې مشران وایي چې په راتلونکو 25 کالو کې د پاکستان آبادی کې اوس 40 ارب ده یا 40 کروڑ ده. نو دغه په راتلونکو 25 کالو کې 40 کروڑ ته رسېدای شي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوار ډیو خبریال حمید الله تاسو ته خپل راپور کوړند کوي.
سیڑونکو وایي د پاکستان د آبادۍ به مهار زیاتوالی یو اوږد مخاله خطر دی. د خطر تل تګلار جوړونکو خیال نه دی. په کال 1951 کې د پاکستان آبادی 20 میلیونه یعنی 2.5 کروڑ یعنی په ټول پاکستان کې چې څومره خلک اوسېدل د هغې نه 40 لک زیات خلک دا وخت یوازې په پښتونخوا کې اوسي. شمیرې وایي تر اوسه هر 25 کاله پس د پاکستان آبادی 2 چنده کیږي. 2.5 کروڑ نفرو نه 27 کروڑ نفرو ته زیاتېدل یوازې 70 کاله اخیسته دي. او که د آبادۍ د زیاتوالي شرح اوسنی وي نو راتلونکي 25 کاله پس پاکستان 400 میلیونه یعنی 40 کروڑ نفر وی او بیا به 50 کاله پس 80 کروڑ وی. د آبادی د مخنیوي د ادارې چارواکي د غلبي خطر ته د پام راړولو هڅه کوي خو په حکومتي کچ دې لوی ستونزې ته پاملرنه نه کیږي. او د دې ادارې د منصوبه بندۍ ډایرکټر محمد ولی وایي
او دلته د پروینشل ګورنمنت ریسورسز هغه لیول باندې نه وو چې کم لیول باندې لکه مطلب دا دې ته فند ریکوایرډ وو ا لیول باندې مطلب دا ریفنڈ ملاو نه شو دلته مطلب دا واران ټیرر مطلب دا غو د فلډ مطلب مسلې رالی.
د آبادی د مخنیوي د ادارې ډایرکټر جنرال میر افضل پتی روزو کې ډیوري ډیو ته ویلیو چې تر اوسه د زیاتدونکو آبادی شرا لا پځه نه د ټیکاو شوی او آبادی په مخه لګیا دا زیاتیږي.
تقریبا 90% 95% پورے ملکونه داسې دی چې هغه د دې مسلې نظام خلاص کړی، هغه د ایجنګ پاپولیشن مسله ده. دا کو زیاتی نو لیول تر اوصول دی او کو کمی نو بیا هم لیول تر اوصول دی. نو زموږ ملچون کې ډیر زیات بوج دی، دا باندې ډیر الارمنګ دی.
د آبادی د زیاتوالي د پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې شنه پټي او د قرض مکه وخوړي، په سکولونو، اسپیتالونو، سړکونو د بشمیر اولستونزې هر ورځ لیدل کیږي. یوازې د مردان د آبادی سکی د نوخار د پیښور او چار سدی سره ولګېدي. په سند کې کراچۍ او حیدرآباد یو بل ته ورسېدل او په پنجاب کې پنډي او اسلام آباد جدا جدا ښارونه پاتې نه شول، بلکې په یو بل کې ورننوتل. د آبادی د مخنیوي د ادارې یو بل ډایرکټر ډاکټر نجمه شاهین وایي د هیواد دننه د ځوانانو د بیروزګارۍ، د تعلیم او صحت د سہولیاتو نشوالی د بیدری غزیاتی له وجې دي.
تاسو وګورئ ان امپلویمنت شره سمره دي، صفائی تنظیم څنګه دي، ایجوکیشن سمره خلق ایجوکیټډ دي، نو اؤٹ اف سکول سمره چلڈرن دي، نو هر چاته ایجوکیشن، هیلث او سینیټیشن فیسیلیټی پکار دي چې ملاو شي. ان امپلویمنت شرم انکریز شو سیوا شو. نور انسټیټیوشنز وګورئ چې سمره ان امپلویمنت دي، یوت کې ان ریسټ شروع شي.
سیڑون کی وای د آبادی د مخنیوی د پاره د واضح حکومتي تګلاري او پلان په نشوالی کې غټه وجه د حکومت د سخت دری زاخ یړخیزه ډلو نه یره ده، او په دې حکومت سخت ملامت دی. راتلون کې 25 کال پس چې آبادی بیا یو وارد دوچند شي، د سکول سبا اوبه بنیم شي، کورونه با یو په دوشي، په سړکونو او اسپیتالونو کې به خلک د اوسنی مقدار په دوچند وي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @VOA Diva، فیس بک @VOA Diva.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساته خبري خبرونه ته وګورئ. سم ملګری اوسې، اوس هم په افغانستان کې د نړیوالو او د امریکایي پوز مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ لخوا نوی پالیسي او تګلارې د عملي کولو په حق لویلي چې دا به په وسلوالو باندې سخت فشار واچوي او د دې لقبل به ډیر زر دایشته ماته ورکړي شي. دوی دا هم وی چې د امریکا لخوا به د افغانستان د ځواکونو سره او عام اولس سره د امنیت پر ځای کولو په محل باندې پوره پوره مرسته هم ورکول کیږي. د دوی سره خبرې د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال حکمت سروش کړی دی. تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوم.
یو هاف سیډ د سچویشن
از، تاسو ویلی چې وضعیت لبن بس سره مخ دی. د څلورو زرو اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای شي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي. که د ناټو 1,000,000 عسکر ونه سوای کولای چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو 10,000 امریکایي عسکر به څنګه دې موخې ته ورسیږي؟ له دې 10,000 عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
When no army existed, دا د لپاره چې دغه برخه پیاوړی شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود، دا وخت نیسی. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګ دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو سخته جګړه کې دي. که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپل هم تلفات ویني. دا یو پر لپسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې عمله موږ د ائتلاف په یو وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا ده چې دا پالیسی یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپلې وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو. تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي، بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي. دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي. دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ زموږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسی همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یو جامع او دولتي پالیسی ده او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې عمله. موږ فکر کوو که څه هم دا وړتیاوې به هلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغسې مختلاړ شو د هغه دلایلو له امله چې ما وویل.
ولسمشر ویلي چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي، بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ
غواړو چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمېر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بیلګې په توګه تیره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمېر زیات کړ. په دې اوړي کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قومندانان وي او تر هغه وروسته نور. افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي، او دا به پر بهرنیو پناه ځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نشئ راکولی، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخو ته ورسیږي. دا به له دوو تر دریو کلونو ونیسي، که له دریو تر پنځو، لس کلونه او که زیات.
پریږدئ چې په بل ډول یې ووایم. نړیواله ټولنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ بیایي. تیر کال په وارسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 هیوادونه یو ځای شول او پر دې یې هوکړه وکړه چې د نورو 4 کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا کال ولسمشر ترامپ خپل پالیسی اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو، او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرېغور وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثبات افغانستان هدف ته ورسیږو، او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو له بده مرغه، او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولی شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده، او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
داعش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې داعش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به داعش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
موږ کولی شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوو یې. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. داعش ټولې نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر داعش فشار واچول شو چې د خلافت مخه ونیول شي. داعش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مول له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 و 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به داعش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر داعش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د داعش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې داعش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بولای
سو د راکنه اورید څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
د افغانستان سرخر کابل کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې شوی ځنمرګ برید کې د مړوش میره 28 تا رسیدلې ده او په دغه کې د 500 زیات نور ژوبل شوی دي. دغه پیخي زمواري داعش ټلې په خپل سره خسته ده. د ډیور ډیو خبريال حقمل روان څو شیبه وړاندې زمونږ همکار رحمان بنری ته تفصیل ویل دي. یو واري بیا تاسو ته وړاندې کوم
پرون چې کومه په امام زمان مسجد باندې د دایښ وسلوالو لور برید شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په دې کې 28 تنه وژل شوی دي چې په 28 کې څلور پولیس دوه ښځې دي او له 500 نه زیات ټپیان شوی دي. په 500 کې هم 22 ښځې کودل شوی دي او په 22 کې یو ماشوم هم کودل شوی دی چې ټپیان شوی دي. خو دغه شمیره افغان چارواکي ښایي او دغه هغه خلک چې په دې 14 کې کورنۍ غړي زخمیان شوی دي یا وژل شوی دي. وی وای چې تلويخت نفره وجل شوی دی او لستلو نه زیات نو تپین شوی هم دی. دوی د افغان حکومت نه دی امنیت دی تامین غوښتنی هم کوي. دغه بریټ په نړیواله او فوکور د نن سخت برګونونه هم را پرول دی. افغان جمهور رئیس په خپل خبرو کې ویلي دی چې دغه چې بریډونه به افغان ولست سره و نه پشل شي او له نړیوالو اسلامي هیوادونو او علماو نه غوښتي دي چې د دغه رقم بریډونو په کولو سره خپل غږ اوچت کړي. ملګرو ملت
حکمل روان تاسو وبخه خبره مکټ کیږي د کابل د امام زمان جماعت چي د پکمه سیمه کې ده او د غلط عموما د امنیت حال څنګه وي تاسو کل خپل دغه سیمه ته ورغلی؟
بلې بني رئیس صاحب او دغه صحه چې دا خو په عموم کې د دولتي ځایونو نه لري ده او هلته د ولسي وګړو بیروبار بیخي زیات وي. لکه تېرو کومه 14 چې په کابل کې شوی وه هغه خصوصي سفارتونه نور افغان افغان وزارتونه یا نور داسې ځایونه وي خو دلته داسې ځایونه نشته. کورونه دي او دغه د خیرخانی په سیمه کې شوی ده د امام زمان په مسجد کې دلته په عموم کې
امام زمان جماعت چې دی دغه شان د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړی جماعت دی. داسې جماعتونه یا مدرسې په کابل کې نور هم شته دي او چارواکي یا خپل شیعه مسلمانان فکر کوي دې ته نور خطر هم شته دي د حملو؟
بلې بني رئیس صاحب همدا څو شېبې مې واورېدل. د همدې مسجد امام په خپلو خبرو کې وویل چې دغه بریدونه سنی او شیعهګان نشي کولای چې موږ سره وپاشي. موږ بالکل سره ورونه یو او له دې نه مخکې په کابل کې هم په شیعه مذهب لګکیو باندې څو ځایونه بریدونه شوي دي. څو نه وړاندې همدې ته ورته پیښه په هرات ولایت کې هم وشوله چې په هرات ولایت کې هم ډېره مرګ ژوبله رامنځته کړله. او نو دوی د افغان حکومت نه غوښتنه کولې چې موږ ته د امنیت ټینګ کړي که دوی نشي کولای چې زموږ د امنیت ونیسي نو موږ خپله هم کولای شو. خو افغان حکومت وایي چې موږ څلور کلن امنیتي پلان هم په لاره اچولی دی، هغه مو تطبیق کړی دی او تطبیق چارې روانې دي. داسې بریدونو په کولو سره به نور د دې ارکام ټیټ شي. خو دلته بیا دوی عوام وایي چې موږ چې تر څو حفاظت نه وي راکړل شوی موږ د خلکو په وعدو یا په خبرو باندې نه غولېږو. موږ ته په عمل کې کار وشي.
بې طرفه کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي. ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
دا و وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی د قدمونو اوریدونکو کتونکو مې سلام ملګری اوسې یو هم د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان صوبه کې په یو شمیر خارونو کې د قام پرست مشر اکبر بوکټي د یو لسم تلین په محل باندې مظاهره شوې دي په کوټه خار کې ډېرې برخې چې وي هلته کې زیان چې دي مارکیټونه چې دي هغه تړل شوي وو د دغې تر څنګ چې په نورو برخو کې کوم مظاهره شوې دي دغه ټول تفصیل راغونډ کړی دی ساسو لپاره په رپورټ کې حمید سمسور.
د سپینجیری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي نن یولسم تلین ولمانځل سو. پر دې محل باندې جمهوري وطن پارټي په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه د بلوچستان په بلوچ سیمو کې لکه کلات، خوزدار، مستونګ، ډیره بوکټي، کلو، کاهان، خاران او اواران کې کاربندیز سوی وو او دغه ډول د کوټ ښار پر سریاب سړک، کمرانی او پر گای خان چوک باندې هم تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوي وو. خو د کوټ ښار په نوره برخه کې بیا دغه کاربندیز ډیر کم لیدل کېدی.
یار د ښار په کیارتار نو د سریاب د بلوسان په کوټ ښار ته نو په ښار کې راتل نشته. قانون ټول خلاص، بازار ټول خلاص.
ماما عبدالقدیر بلوچ تور ولدی.
یعنی قدم اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی، په ټی وی سکرینز باندې ګوري. حمید سمسور په صوبه بلوچستان کې په یو شمیر برخو او خارونو کې د قام پرست مشر اکبر بوکټي د یو لسم تلین په محل باندې چې کومه مظاهره شوه او د غرو سنگل منزل شوه د دې په حق تاسو ته تفصیل باندې کوو. خو دغه ویډیو رپورت سره ټیکنیکل خرابي درلودلو او هم د دې لکبل دغه رپورت چې دی هغه نیمګړی پاتې شو. څنګه چې دا په صحیح حالت کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو شو نو دغه به تاسو ته وړاندې کیږي. په خبرونه کې یو شمېر نورې هم برخې دي او غواړو چې د هغې په حقله باندې تاسو موږ سره ملګري اوسئ. دغه برخې چې دي هغه حتماً وګورئ او په ریډیو باندې کو زموږ خبرونه اورئ نو ورته غوږ اوسئ. او
څنګه لرو مونږه وګمه چلوان د نواب اکبر بوکټي په حقله بوریدونکو ته وایو چې هم په دې ورځ باندې په شپږویشتم اگست باندې کال 2006 کې هغه د پوځي عملیاتو په محل باندې هغه په بلوچستان ډیرا بوکټي کې وژل شوی و. د هغې وخت پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د وژنې امر ورکړی و او دغسې دغه پیښې وروستو په بلوچستان کې چې کوم ملتفاله یا هلته کې کوم وسلواله مبارزه ده د بلوس ملتفالو لخوا هغې نور هم زور ونیو او تر دې وخته پورې دغه مبارزه لا هم روانه ده. نواب اکبر بوکټي د بلوچستان صوبې اعلی وزیر هم په خپل وخت پاتې شوی دی. دغه شانته کې د ملک په سیاست کې د هغه ډیر لوی رول و. د پاکستان د جوړېدو وروستو هغه په مختلفو عہدو باندې په اسلام آباد کې هم په پارلیمان کې پاتې شوی دی. بیا د نواب اکبر بوکټي د دغه بلوچستان صوبه کې د راپورته کېدو چې کوم یا د بلوچ ملتفالو دغلته کې د راپورته کېدو چې کوم علتونه دي نو هغه د دغه صوبې په وسایلو باندې د دغه صوبې خلکو ته د اختیار ورکولو غوښتنې کېدې او په دغې باندې هغې احتجاجونه او مظاهرې کولې. په دغې باندې وخت په وخت باندې دغه چې کوم د بلوچ ملتپاله ډلو مشران دي نو هغوی غوښتنې کړي دي د حکومت سره ناستې شوي دي خو د دغه مطالبو په نه منلو باندې بیا دغه شانته کې خبر به دغه تور سره چې ما غي پکې ژوند لاسه
ورک. بالکل نو دغه رپورت چې دی یو واری بیا هڅه کوي چې تاسو ته دروانه کو.
د سپینجیری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي نن یو لسم تلین ولمانځل سو. پر دې محل باندې جمهوری وطن پارټي په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه د بلوچستان په بلوچ سیمو کې لکه کلات، خوزدار، مستونګ، ډیره بوکټي، کلو، کاهان، خاران او اواران کې کاربندیز سوی وو او دغه ډول د کوټ ښار پر سریاب سړک، کمرانی او پر گای خان چوک باندې هم تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوي وو. خو د کوټ ښار په نوره برخه کې بیا دغه کاربندیز ډیر کم لیدل کېدی.
یار د ښار په کیارتار نو د سریاب د بلوسان په کوټ ښار ته نو په ښار کې راتل نشته. قانون ټول خلاص، بازار ټول خلاص.
ماما عبدالقدیر بلوچ تور ولګوي چې حکومت دلته د کاربندیز د ناکامه کولو هڅه وکړله.
خلق ته بیرولې دي چې تاسو په زور دکانونه خلاص کړي دي، په زور کاروبار خلاص کړي دي، لیکن خلق زړه نه غواړي چې موږ نن کاروبار کوو یا خپل ګاډیان وې باسو. د دې وجه ډېر خلق مجبوري سه دا خپل دکانو یا کاروبار خلاص کړي دي او دکانونه چلي.
د ماما عبدالقدیر بلوچ زوی د بلوچ ریپبلیکن پارټي برامداغ بوکټي چې د نواب اکبر بوکټین مسای دی چې اوس په بارنۍ هیوادو کې د جلاوطنۍ ژوند ترسره کوي، د د زوی د د پارټي د اطلاعاتو مرکزی سکرتر چې بې درکه سو او بیا یې مړی ترلاسه سو. ماما عبدالقدیر بلوچ وی چې اوس هم په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده.
بلوچستان کې اوس هر گلی هر کور هر ځای کې اپریشنونه ډېر سوي دي، پورته کوم ډېر دي، مسخ شده لاشونه ډېر دي اور اجتماعي قبرونه ډېر سوي دي، هغه بعد زیات سوي دي، کم نه دي سوي دي. او ته اوس پورې هم نن پورې هم دا کیسه شروع دي، نن 26 اگست دي، نن هم موږ ته اطلاع ملاو سوي دي کې ډېره بوټي کې کولو کہان اور تربت آواران کولوا کې دا درې مور.
سیاسي چرنکار نصرت حسین انکوی چې د نواب اکبر بوکټي د وژنې راپدې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده چې تر اوس مهاله پوری هغه ډول دوام لري.
لیکن بدبختی ده د ملک هغه وخت چې دا قتل سوسه حالات کې اوسو، دا هغه بعد بلوچستان سیچویشن سیاسي یو دم بدل سو اور واغستی گرده بلوچستان طول عرض کې اور نن پوری دا دیدی اثرات روان. بلوچستان مسئلے چې دی ما سوای سیاسی ڈائیلاگ ما نور لار نه ل
سرګند دی ویش شپږ د پاسه 2000 کال دا اگست پر شپږمستمه باندې نواب اکبر بوکټي لخپل وو بسمل ګرو سره د ډیره بوکټي او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په یو غار کې په پوجي عملیاتو کې وژل سو. لا غرا په دې خوا په بلوچستان کې امنیتی وضع ډیره خراب ده. دلته بلوچ وسلواله ډلې لکه بیلی بیاره بیلپ او لشکر بلوچستان د پنجاب ایالت وګړي پادب کوي. نواب اکبر بوکټي د پرویز مشرف د پوځي وکمنۍ پر مهال باندې وژل سو. د دلته په بلوچستان کې د نوو پوځي چاونیانو د جوړولو کلک مخالفت کړی وو. سیاسي چرنکاران وایي چې د حکومت لپاره مړ بوکټي تر ژوندۍ ډیر خطرناک ثابت سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت باندې د قبایلی سیمو خلکو ناری وخلې احتجاجونه کړي، مظاهری کړي دي، خو دغه د انګریز لخوا په قبایلو ورته پل شوی قانون چې دا وخت نږدې 115 کال د دغه کېږي چې هغه پر ځای کړی شوی دی او یو کال راهسې د پاکستان حکومت تر دې وخته پورې دغه قانون په لر کولو کې کامیاب شوی نه دی او نه غواړي چې لري کی د دغه په شا ځینې داسې ګټې دي یا داسې د هغې خپل مفاد دي چې هغه د دغه خلکو د آزاد ژوند حق څه کم دی نو د هغې نه هغې ته زیات نږدې دي. هم په دغه اصلاحاتو باندې چې د موجوده حکومت لخوا کوم کوششونه وشول دغه اصلاحات ولې په دغه قبایلي سیمو کې نه پر ځای کول کیږي، د دې لپاره اوس هم دغه هلې ځلې روانې دي او د خیبر پختونخوا سرخر پېښور کې یوه غونډه شوې ده د سیاسي پارټیانو لخوا د سیاسي ګوندونو لخوا او په دغه کې څه خبرې شوې دي او د حکومت لخوا د دې دغه غوښتنو ته څه ځواب ویل شوی دی او د دوی به بیا راتلونکي کې څه تګلاره وي په دې باندې تفصیل اورو د ډیو رادیو خبریال حمید الله نه.
د پیپلز ګوند سینیټر پرحت الله بابر د فاټا د اصلاحاتو د ځنډیدلو په اړه د شهید بټو فاونډیشن لخوا رابلل شوی کامی مباحثې ته وویل د پاکستان بیوروکراټیک کمپلیکس افسر شهید قبایلی سیمې اصلاحات غواړي خو د پښتونخوا او قبایلی سیمې شریکول او مرجر نه مني.
خلک خدا وایي چې سیول ملټری بیوروکراسي اوس اصلاحات غواړي. زما په خیال کې په دې باندې غور پکات، زما خیال کې اوس هم بیوروکریټک کمپلیکس اصلاحات هغه څه نه غواړي کم اصلاحات چې په رپورٹ کې وو او کم اصلاحات چې خلق غواړي او هغه داز مرجر د دې خبرې مونږ په پارلیمان کې وکړه په خپل چې عبدل جنرال قادر چې د سفران وزیر دی هغه په خپل په یو موشن په جواب کې دا وی چې بیوروکریټ بیوروکریسي چې کومه ده هغه اصلاحات غواړي
خود هغه په مرز باندې تحفظات دي نو کې په مرز تحفظات دي خو بیا مطلب دا شو چې دا خبر خو بیا ډیلی شو خط پښو کړ
د اوایل د امریکای نوی کمی تګلارې سره به حالات بدلیږي او داغه مقابله به اله کیږي چې قبایلی ولست اختیار ورکړ شي
د ټرمپ دی دغه نه بعد د دې کې موږ ته یو اپورچونټی کتل پکار دی ټرایبل ایریاز لپاره هغه اپورچونټی دا ده چې اوس با دا قبایلی علاقې چې دی دا به د دنیا په نظر کې اول هم خو په زیات وي نو که دا د دنیا په نظر کې دی او بین الاقوامی او د خطه کې د حالات داسې بدلیږي نو زه دا ګڼم چې دا یو موقع ده چې په فاټا کې تاسو د خلکو تخپل واک ورکړي
سینیټر فرحت الله بابر وویل د تمامو ترهګرو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول د پاکستان د خپل سلامتیا تقاضا ده
زه دا وایم چې کوم کلدم تنظیمونه په دې ځای کې په بل نمونه باندې راغلي دي دا د پاکستان د قومي سلامتی تقاضا ده چې موږ دې په دې غور وکړو او موږ دې داسې خلک په خپل ملک پریږ نه دو چې هغه په نورو ملکونو کې دهشتګردي کوي دا الزام ټیک دی او که غلط دی دا په خپل موږ ته قتل پکار دی او دا وینا کول چې نه هیڅ د ټول ارزار څخه غلط دی غلط پي خو تاسو خپل غریبان کې وګورئ
په غونډه کې زنانو قبایلی موصلین او وکیلانو هم ګډون وکړو او د زنانو په استازیتوب شاید شوای
چې کوم قوانین د پاکستان نورو خوځو د لپاره دي او مخکې قوانین په فاټه کې رواج دي لکه سوره د ټول پاکستان خوځو د لپاره یو جرم دي او د فاټه د خوځو د لپاره رواج دي
د تمامو ویناګونکو ویناوه چې د پښتونخوا او قبایلی سیمې د شریکولو پروژه ځنډول د نواز شریف او وزد حکان عباسی د حکومت غټه ناکامي ده د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
سیمو کې د آئینی اصلاحاتو ملاتړ کوونکي اعجاز مومند سیاسي مشران او قبایلی خلک چې دی هغوی وایي چې ستمبر میاشت کې به د اصلاحاتو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دوی زیاتوي چې د قبایلو ځوانان او عام ولس چې دی هغه اوس شعور لري دوی بیداره شوي دي نور تفصیل لري عدنان بیچنی په دې تفصیلي رپورټ کې
قبایلی اولس وای دی فاټا ریفارمز کې سستې په اړوند نور ناکلار نشي پاته کېدی او د راتلونکو ستمبر میاشتې کې باندې مرکزی حکومت په ځد ګیرا تنگ وی د دې خبره پاکستانی ریاست تخپل ځان تسلیمولو لپاره خیر غواړو مننه کوو او زاری کوو خو تر اوسه پورې پاکستانی ریاست قبایلو ته بنیادی بشري حقوقونه ورکولو ته تیار نه ده په دې اړوند قبایلی سیمو دی وکیلانو مشر او سیاسي او قانوني چارو کارپوه اجازه مند وای
د پنجاب سرمایدار او د پنجابیانو جکم حکومت دی اغوی بدی کې د ټولو نه غټه مسله ده اغوی د نغوالي چې په پاکستان کې پښتون یو شي قبایل او د دې سمې پښتون یو شي نو هغه کې د ټولو نه غټ نقصان پنجاب ته کیږي او قبایل دا خبره هم محسوسي او د اغوی جنگ د پارلیمان سره ده د موجوده حکومت سره ده او ان شاء الله چې دا غټه او دا کامیابی به قبایل تر لاسه کوي ځکه چې اوس د قبایل ځوانان د قبایل کل راوته دي نوې کل او اغوی اوس وایي چې موږ به دا جنگ په هر توګه باندې ګټو او ان شاء الله د ستمبر اخیره ورځ به تاسو ویني چې هغه کې به موږ یو فائنل او یو ډیر غټ احتجاج کوو د سیاسي مشرانو پاتو سره خبرې روانې دي او هغه موږ سره بده کې یو کې
د کورمې ایجنسی څخه کمی پارلمان غړي ساجد توري اول چې وسنی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی دوی سره ژمنه کړې و او زړه تر زړه یې د فاټا ریفارمز عملی کولو ټینګار کړو او ویلي و چې دغه کړړ به اوسنۍ حکومت تر لاسه کوي خو زیاته کړه اوسنۍ حکومت د سستۍ څخه کار اخلي او کچ ستمبر میاشت کې دوی دغه ریفارمز عملی نکړه نو حکومت په ضد به راوځي او خپل مبارزه به دوامدار ساتي
دی نوی پرایم منیسټر سره موږ دوه میټینګونه شوې دي نه موږ مطلب لري چې داغه
امید لرو چې روان وخت کې به دا کریډیټ ان شاء الله دوی اوچت کړي. دا خبره په خپل کړی دی چې زه غواړم چې دا کریډیټ مو ته ملاو شي. خو بیا مو مطلب دی پنامه واجې نه لغونې مطلب دی دوی میاشتې مونږ د سټرګل څه کوم دی تحریک څه کوم دی دا لغونې ډیلې شو. اوس انشاءالله کوم روان سیشن دی په دې سیشن کې مطلب دا 26 ستمبر نه بعد کچیرې مطلب حکومت طرف نه مونږ ته صحیح یقیندنی ملاو نه شوله نو مونږ خپل تحریک مطلب هیڅکله پرېږدول نه غواړو. انشاءالله مونږ سره سیاسي پارټۍ هم راسره دي
حکومت مواصلات نو لکه دا شاینا لکه کم از کم مونږ یو امبیش شکل ورکو نو اینی سلا ولا جی مونږ 5 سال ور کړی دي په 5 سال کې پدا خو دې ریفاند مونږ اټل فیصله کړی دا دا کا سکوای چې په دې کې شاک شبهه دي یا دا غدي لیس ولا دا اصل خلک
لاسرسائی
پاکستان قبائلی سیمه خیبر ایجنسی کې د ووټونو تازه رجستریشن کې تر شپږ اتیا زرو پورې ووټونه رجستر شوي دي چې په دغه کې در 50 زرو خوښه د ښځو دي او پاتې د سړو ووټونه دغلته رجستر شوي دي. یعنی د دغه ووټونو رجستریشن شوی دی د راتلونکو انتخاباتو لپاره. زمونږ د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
13 کال د اگست په میاشت کې د ټاکنو قومي کمیشن لخوا په ګرد هیواد کې د نو ووټونو اندراج پاړه شروع کړی شوی پروژه کې تر دغه مهاله په خیبر قبایلی سیمه کې د کال 2014 په پرتله فقط د شپږ اتیا نیم زره نو ووټونو اضافه شوی او شاید چې د سیمې اوسیدونکو د پاره دا د حیرانتیا خبرې خو په خپل د ټاکنو کمیشن په دغه مطمئنه دي چې په دغه نو ووټرانو کې زیاته شمیره یعنی 250 زره د خزینه ووټرانو ده او باقی پاتې 4.5 زره زیاتره ځوانان نارینه ووټران دي. د ووټونو د اندراج د پروژې یو کال تر سره کېدو نه پس د ټاکنو د کمیشن لخوا د خیبر ایجنسی په دوه قومي حلقو کې په کال 2014 کې د ووټونو شمیره 3,6,500 وسوه او 3 شپېته وه کومه چې اوس یو کال پس تر 4,23,218 پورې اضافه شوې. خو د ټاکنو کمیشن چارواکو په وینا دغه شمیرې د هغوی د توقعاتو او د هغوی له اړخه شو کوششونو مطابق نه دي او په دغه لړ کې د خیبر ایجنسی د ټاکنو کمیشن دفتر مشر پرویز اقبال یې چې د نو ووټونو په اندراج کې هغوی ته د سیاسي ګوندونو مشرانو زله پورې مرسته نه ده حاصله.
یې تر اوسه پورې خو زموږ سره زیات پولیټیکل پارټیز دغه نه کړی اگر چې انسپایرډ موږ هغه ته بار بار دغه کو هغه شکرانه له خو د اوسه پورې پولیټیکل پارټیز موږ سره خاص رول نه دی پلی کړی. اگر چې مین سټیک هولډر چې کوم دی دا پولیټیکل پارټیز دي دا ایٹ د ورج آف ٹائم مطلب دا چې دیو بیا دغه کو چیرې زما ووټ پلان کې ځکه دی نشته نو موږ د ستاسو په ساتل دیو ته وایو که اوس تاسو سره پرابلم وي نو د شیډول اناؤنسمنٹ نه مخکې مخکې اینی کائنډ آف چینجز یا انرولمنٹ موږ کولای شو تاسو موږ سره رابطه وکړئ.
پرویز اقبال زیاته کړه چې د ووټونو اندراج په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په اړه د هغوی د ادارې لخوا بیا بیا غونډې او لاریونونه د جوړولو باوجود هم د ووټ اندراج په هکله د عام قبایلي ولس دلچسپي هم نه ده زیاته شوې او د هغه په وینا عام ولس کې یو اړخ د قومي اسنادو لکه شناختي کارډونو پاسپورټ ډرایوینګ لایسنس یا د صحت او نورو مالي مرستو کارډونو لپاره د دغه ادارو دفترونو ته هر وخت ور رواني خو د ووټ اندراج په حق له دوی سوچ داسې جوړ شوی چې ګنی دغه کار د پاره به د کمیشن عمله هم د دوی کور ته ورځي. هغه وویل چې د هغو ادارې د عام ولس سیاسي مشرانو او د پارلماني غړو د عدم دسترسۍ باوجود کور په کور د ووټونو اندراج کولو دپاره ګرځنده یا موبایل ټیمونه هم اضافه کړي، چا چې په باړه کې تر ډېره حده خپل وظیفه ترسره کړې او اوس به دغه کار په جمرود او لنډي کوتل کې هم شروع کولی شي. پرویز اقبال زیاته کړه چې د نو ووټونو اندراج دغه پروژه به د 2013 عمومي ټاکنو د حتمي نیټې تر اعلانولو دوام ولري. د خیبر ایجنسی د ټاکنو کمیشن چارواکو ځایي پولیټیکل انتظامی او قبایلی سیمو د تعلیم محکمې نه کلکه غوښتنه وکړه چې د کال 2013 عمومي ټاکنو دپاره پولینګ سټېشن یې په حکومتي سکولونو کې جوړولو په غرض دی د سیمې واړه د ترهګرۍ متاثر سکولونو زر تر زره بیا تعمیر شروع کړي چې دغسې هغوی ته په راتلونکي عمومي ټاکنو کې د پولینګ سټېشنو جوړولو کې کوم مشکل نه وي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئے اس ساتھ خبری خبروں نے تغوگی او پچی وی بانی گوری اس ہم دراتن کی اختر دا تیاریانو پھر لڑکے عام خلق چی دی ہاوی دا قربانی لپارا ساروی اغسطلو حد سا ہم کبی پدغی کی دوی مارکیٹونو تدزی او مالگوری خوایی چی بای الوڑی شوی دی او ساروی چی دی ہاگا په تعداد کې هم کم ښکاری. په دې حق لبانې حمید الله رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د لوی اختر د قربانو دپاره د سارو خرڅ او اغست پستون شوی دی. د روایتي منډیو سره سره په ځینو لارو او میدانونو کې هم ساروي خرڅ ته ولاړ دي. د سارو نرخ د تیر کال په نسبت لږ تیز دی او د یوې قربانۍ درمیانه ګډ د 25,000، چیلې بزار د 15,000 او د سخین ساروي ریټونه د 30,000 نه پیل دي. زبیر هر کال میلې تر سوداګرۍ ساروی راولي او وایي
ټیم راوسی تیر کالم تاوان کړي او دې کالم ان شاء الله بیا په دې امید راوسی چې تاوان بم راړو او مزوري بم پکې کوو، خو مال دې کال کم دی منډې کې. وجه دا ده چې بس نوی نوی کم سوداګرو تاوانونه کړي او بس هغه وخه ګرانه شو. تیر کال 340 و، دې کال 350 ده، نو دې سره ریټونه هم د سارو وخت.
خو یو اغستون کې عطا الله وایي د تیر کال او سخت کال د نرخونو سره ډیر اونچ نیچ نشته دی او نرخونه د تیر کال په نسبت یو فوټه خواږ دي.
خو سروې دغه 1,00,000 پورې څه کم 1,00,000 داسې ښه گزارې حال سروې ملاویږي یا دا شوقین کنه. او باقی دا نران سروې چې کمی دي دا ګران دي سخي او مادیانې دا ارزانې دي، حالانکه هغه غوښه هم خوږ وي او په غوښه تخیم وي.
د پښتونخوا په منډیو کې دا غسخین ساروی چې د 3-5 قربانو د پاروی زیات اغستل کیږي او هم دغه وجه دا چې د دینر خونه هم تیز دي. که څه هم د سارو نرخونه ډیر نه دي خوځېدلي، خو د ګرانې نورې لړۍ د اغستونکو او قربانو ورکوونکو نه د سارو اغستلو توان شکولی دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
اسټوډیوز نن دا زموږ یو ساته خبری خپرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوریدله، د دغه تر څنګ په ټي وي باندې ما وو هم لیدل. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. د ډیوا ریډیو خپرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی. نایله محمد او وکیل خان به تاسو ته یو خوندور پروګرام وړاندې کوي. تاسو هم په پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستل شئ. ټکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره پروډیوسر شعیب زاده او موږ سره انجینیر زو جو او جان، د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. وګوسی د واشنگتن ډی سی اسټوډیوز نازم زمونږه پروګرامونه لا هم دوام لري. قربانه وګمه جالوان او اشفاق مومند اخلو ستاسو نه اجازه. تعالی پامان.